سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې د تاسو موږ غږ د ازادي رادیو نوري د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د شمس الحق ازاده د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د العربیه هوایي شرکت نن چهارشنبه اعلان وکړ چې د راتلونکي جنوري میاشتې په لسمه په کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. په شارجه کې د ایران متحده عرب اماراتو د شرکت په ویلامی کې ویل شوې کابل ته به په اورس کې وال وطن تر سره کوي او هغه به مستقیم ال وطن وي. د العربیه شرکت اجرایی رئیس عادل آل علی ویلی چې د مسافرو ته د خو پارزانه به د هوایي خدمتونو په وړاندې کولو او هم د فعالیتونو د پراختیا لپاره د نو ځایونو په نښه کولو په برخه کې د دې شرکت د ژمنتیا نښه ده. العربیه هوایي شرکت کابل ته ډیر شر د الوتنو د بیا پیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې تیره میاشت فلای دوبای کابل ته الوتنې له سره پیل کړي. د افغانستان بریښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د 2023 کال لپاره تاجکستان څخه د بریښنا د پیرلو د یو قرارداد خبرو کړی دی. د شرکت نن په خپل شبکې په خوانی ټویټر لیکلی د قرارداد په ترکیه کې د بریښنا شرکت د اجرایی عمومي رئیس ملا محمد حنیف حمزه او د تاجکستان د بریښنا سهامي شرکت د رئیس محمد عمر اساسزاده ترمنځ لاسلیک شوی دی. د بریښنا شرکت همدارنګه ویلي چې دواړه لورو له تاجکستان افغانستان ته د 1500 کیلو واټه بریښنا د نوو مزو د غځولو پر مسلې هم خبرې کړې ول شوي دي چې تاجکستان له دې کار سره لیوالتیا ښکاره کړي. له تاجکستانه د نوي کال لپاره د بریښنا د پیرلو دا داسې مهال کېږي چې د کابل په ګډون د افغانستان په لویو ښارونو کې خلک په ژمي کې د بریښنا له ډېرې پارچاوۍ شکایت کوي. د پاکستان د مسلم لیگ ګوند وایي پخوانی صدر اعظم نواز شریف به په راتلونکي پارلماني ټاکنو کې د دې ګوند لخوا د څلور ځل لپاره د صدر اعظمۍ څوکۍ ته کاندید وي. نواز شریف چې درې ځلې یې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې او لکه د نورو صدر اعظمانو په څېر یې هېڅ یوه نه ده بشپړه کړې، په لندن کې له څو کلونو جلاوطنې وروسته د روان کال په اکتوبر میاشت کې بیرته پاکستان ته ستون شو. د نوموړی چې په فساد تورن او د بند له سزا سره مخامخ و، پاکستان ته له ستنېدو وروسته د استیناف محکمې هغه ته براءت ورکړ. د محکمې دې فیصلې نواز شریف د پارلمان د یوې څوکۍ لپاره د نوماندۍ وړ وګرځوه. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د مرکزي او ایالتي پارلمانونو لپاره انتخابات د راتلونکي کال د فبروري میاشتې په اتمه ترسره شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له عربي متحده اماراتو څخه دوه یو ورځنۍ او غیر رسمي سیالۍ او لوبلړۍ وګټله. دویمه سیالۍ نن د ډسمبر په 8مه ترسره شوه چې افغانستان د 15 منډو په تقپیر وګټله. افغان لوبډلې په دې سیالۍ کې د 250 منډو هدف ټاکلی و چې د اماراتو لوبډلې د 350 منډو تر جوړولو وروسته ټوله وسوځېدله. د دې لوبلړۍ په نمړۍ لوبه کې هم افغانستان د 109 منډو په تقپیر اماراتو ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې تر دې وروسته د ډسمبر په 9مه نېټه د درېو نړیوال والو شل ورځې سیالۍ او لوبلړۍ پیل کړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. د ملګرو ملتونو دوه ادارو په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د هغو کورنیو ترمنځ چې په وروستیو څو میاشتو کې له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستنې شوي دي، د موسمي ناروغیو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا چې د موسمي ناروغۍ کومې ناروغۍ دي او په څه اندازه ساري دي، وړاندې درته په راپور کې وایو. ملګري ملتونه وایي د افغانستان له دریو کورنو یوه یې په مخدره توکو روږدي ده. د لاملونو په اړه به یې وړاندې درته جزئیات ولرو. همدارنګه اروزګان ته به هم مورشو چې دوی شکایت کوي په دې ولایت کې ماشومان ناروغان دي.
موږ ماشومان خدای سره ډېرې دي تاوره ده. د ورځنی چې ډاکټر ته بوزه او ډاکټر ته راول مال خو قربان یې سم وچکلې جانډو داغه وچکلې کې په خې دی او زکام یې بوله کې چې شي بوله مال.
همدارنګه په دې اړه به هم سره جزئیات ووري چې په ننګرهار کې څومره ترافیکي پیښې شوې دي. یو ځای
مې اورور مې
د هغې کورنۍ غړی دی چې ټول غړي یې په ترافیکي حادثه کې له لاسه ورکړي دي. دا چې ولې په افغانستان کې دغسې حادثې ډېرې شوې دي، وړاندې درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړو.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو دوو سازمانونو له پاکستانه د راستنېدونکو افغان کډوالو ترمنځ او په ټوله کې په افغانستان کې د ژمي له امله د ناروغیو په ډېرېدو اندېښنه ښودلې. ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په دوو جلا راپورونو کې لیکي په وروستیو کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ پیښې زیاتې شوې. ورزو امید زهیر ملته چې نور جزئیات راکړي.
ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ او د ژمي پر رسیدو په ټول افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغۍ او د خوارځواکۍ پیښو په شمیر کې ډیروالی راغلی. یونیسف په نومبر میاشت کې د افغانستان بشري وضعیت راپور کې لیکلي دوی په همدې میاشت کې له نیم میلیون ډیر ماشومان معاینه کړي چې له دې ډلې 9,000 د سخت خوارځواکۍ له امله د درملنې په موخه بستر شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د هم ویلي چې د سپټمبر له درېیمې اونۍ راهیسې د افغانستان په 34 ولایتونو کې شدید تنفسي ناروغي چې د یونیسف له قوله شاید لامل یې ژمی وي مخ په ډېرېدو ده. یونیسف زیاتوي د 2023 کال له جنوري راهیسې په افغانستان کې د شدید ناروغۍ 1,202,202 پیښې ثبت شوي خو له دوی د همدې ناروغۍ له امله 2,514 تنه مړه شوي چې 280 سلنه له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د ارقام د 2021 او 2022 کال په پرتله لوړ ښودلی. یونیسف په افغانستان کې بیړنیو روغتیایي مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر هم 1.6 میلیونه تنه ښودلی دی. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په نومبر میاشت کې د افغانستان د بیړني وضعیت راپور کې لیکلي روان شمې کې راستنېدونکو کډوال په ځانګړي ډول هغوی چې په لنډمهاله سرپناو کې اوسي له ټولو زیات اغېزمن دي. ڈبلیو ایچ او زیاتوي دوی د میاشت کې نږدې 2,000 راستنېدونکو کډوال معاینه کړي چې له بیلابیلو ساري ناروغیو سره مخ او پکې یو شمېر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د روغتیا نړیوال سازمان د نوومبر تر پای افغانستان ته د راستنې شوې یو شمېر نږدې 4,00,000 تنه ښودلی چې 7,000 ښځې دي. د ادارې په 3 نوومبر میاشت کې د شیری او کانګو ناروغیو په پیښو کې هم د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو دا دوه ادارې داسې مهال په ټول افغانستان او د راستنېدونکو افغانانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه راستنې شوي هم وایي د کورنۍ غړي یې سختو ناروغیو نیولې او د درملنې لپاره یې پیسې هم نه لري. د کونړ اوسېدونکی عمر خان له دوی یو د چوي ټوله کورنۍ ناروغه ده.
زنانه چې د یو د چ بیماری اخستې ده چې د دې د ځوان کور کې بیماران چې دي د اثر یې خوږیږي د خپل معنی د دې مند سرګومه پرته کله سر او پرشيږي کله د امه خو سر او پرشيږي ماشومان چې دي ټول سینه بغل دي توخې دی ویو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت راستنې شوی او کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسون ویان محمد یوسف احمدي د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره خبرو کې دا کړی چې روغتیا په برخه کې د ټاکل شوې کمیټې لوري راستنې شوی او کډوالو ته منظم روغتیایي خدمتونه رسول شوې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره بیا په بیړه اغېزمنو ته د روغتیایي مرستو پر رسولو ټینګار کوي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو دفتر وايي افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. دفتر په خپلې ټولنیزې شبکې په خپل ټوئیټر د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په هر درې کورنیو کې یو یې د مخدره توکو له امله زیانمنه شوی. بیکاري او د نشه یي موادو اسانه ورزنه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاطوند لاملونه دي. تفصیل سنګه کارنور
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو دفتر یو وندي سی وای افغانستان کې په هر دریو کورنیو کې یو یې د مخدره توکو تر اغیز لاندې ده. د اداره زیاتوي چې افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یا دفتر پر خپل ټوټر پانا د چرشنبې په ورځ د دسمبر په 20مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي دي چې یو ان او ډی سی د مخدره توکو د مخنیوي او درملنې سره د 2020 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د استعمال له خطر سره مخ او یا د مخدره توکو د کارولو څلور ویزره کسانو ته رسیدنه کړي. د یو ان او ډی سی د راپور له مخې د افغانستان د نفوس 15% د 15 کم عمره لرونکو ځوانانو دي چې له همدې امله افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو په برخه کې یو لو تر ټولو ځوان او چټک وده کون کین نفوذ لري چې د مخنیوي هڅې خورا مهمه دي. په راپور کې زیاته شوې چې د لسیزو جګړو او بې ثباتۍ له امله ډېر افغانان د رواني روغتیا ستونزې لکه استراب، خپګان او یو شمېر نور رواني ناروغۍ او پر وړاندې زیانمنونکي دي چې د مخدره توکو د کارولو پایله او پراختیا عام لاملونه دي. یو شمېر خلک وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ د فشارونو له امله ډېر خلک په نشي توکو روږد شول. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تل د روغدو د راټولولو درملنې او پایتیا د ځوانانو د مخنیوي ادعاوې کړې دي. د کابل خار اوسیدونکو او د دریو ماشومان مور ماریا وایي چې خوندې لڅبند دریو کلن رهیسی لکل نه چله دندې ګوخه کړې شوې دی په مخدره توکو روکته دی. د مولیا زده رادیو سره خبرو کې د خپل خوان پړول
کله لاس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي. همداسې کور کې نه وځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چی رانه ویسي. چې راشي د خو ها خوا ګرځي بیا بیرته وځي. وضعیت خراب دی. اوس میاشت یو نیمه میاشت کېږي چې هیڅ کور ته هم نه دی راغلی او خبر یې هم نه لرم. زړه مې هم ورنه تور شوی. نور نو بیخي ژوند نه مې بد راځي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ابن سینا په نوم روغ د کسانو د درملنې زربستریز روغتون رئیس عبدالناصر منقاد ازادي راډیو سره خبرې کولې چې د اتحاد بنسټیز لاملونه بیکاري، بېوزلي او فقر دی، خو د دې تر څنګ نور فکټورونه هم د دې لامل کېدلی شي.
د احتیاط لاملونه په ځانګړې توګه د ځوانانو په مابین کې ډېر وخت همدغه کېږي چې ځینې خلک خپله کورنۍ د خوانه ډېر امتیازات ورته ورکول کېږي، ډېرې پیسې ورته ورکول کېږي. دوی سره بل ځای د مصرف نه وي نو دوی راځي، دوی د ځان دپاره په دې باندې د احتیاط شیان اخلي. بل لامل یې دا دی چې دا خلک ډېر داسې خلک وي چې اوزګار ګرځي، کار او چی نه لري.
خغلی منقاد زیاته کړه چې د احتیاط د مخنیوي لپاره باید کورنۍ خپل ماشومان له روغ د ملګرو څخه لرې وساتي. اوږدې جګړې، بیکاري او د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاط عمده لاملونه ګڼل کېږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
بیا په هم افغانستان کې پات شو د خړو نړیوال پروګرام وايي په افغانستان کې د دسمبر په میاشت کې د غنمو وړو او غړو پرته د نورو خوراکي موادو په بایو کې کمواله راغلی دی. د خصصمان د خپل ونیز بازار پر راپور کې د هم وايي چې د ډبرو سکرو لرګیو او بوري د بور اړې په ګډون د سونتوکو به هم د تیرې اونۍ په پرتله په دې اونۍ کې او څه لوړ شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د خړو نړیوال سازمان د دسمبر د میاشتې د درېمې اونۍ د اونیز بازار پر راپور کې ویلي چې د اوړو په استثنا په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې د 2020 کال د مارچ د میاشتې د دویمې اونۍ په پرتله هغه مهال چې د کورونا ویروس لا نه و خپور شوی د پام وړ لوړې شوې دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې د 2020 کال د جون میاشتې په درېمه اونۍ کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د غنمو، اوړو او غوړیو پرته د خوراکي توکو بیې د پام وړ لوړې شوې دي. WFP په دې راپور کې زیاته کړې چې د ژمي د موسم له پیل سره په دیونۍ کې ورځنۍ مزدورۍ ته لاسرسی د تیرې اونۍ په پرتله 8% کم شوی او دا په داسې حال کې ده چې په سړو ولایتونو کې د یاد شمیرې د لوړېدو وړاندوینه کېږي. دغه سازمان وایي تیره اونۍ د ژمي د موسم له پیلېدو سره د سکارو، لرګیو او بوریارې په ګډون د ژمي د اړتیا وړ توکو بیې یو څه لوړې شوې دي. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د خوراکي او سون توکو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکي ادیبې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
بلان رفتن مواد سوخت، مواد خوراکي بسیار
سره د سوخت او خوراکي توکو د پیل وړې دوست مو پر شوان ډیر غیس کړی دی. ټول بیکار هم دی، کټوټ هم نه لري. څه کال مو نو شو کولای چې لږی وخلو. ما شومان او ناروغان لرم، ډیره سخته ده. د ډالرو د پیل وړې دوست سره خوراکي توکو به لوړ شوي او هم غسیل وړ پاتې شو. اوس چې ډالر ټیټ شي هم دی، به یو کې تغیرات نه دی راغلی. مواد
خوراکي د هم دوی ځکه مته تغیرات یې نه ماده ده.
زهرا چې د پنشیر ولایت دا اوس په کابل کې ژوند کوي، بیکاری ته په پام د خوراکي او سون توکو د نرخونو لړوړو به یو شکایت کوي.
هر څه د قیمت اساس از ګوشت خمای چې
هر څه قیمت دی، د ډېری قیمتي له لاسه خو غوخه بيخي خوړلې نشو. سکاره من په 300 شوي، د بلوط لرګي سکاره هم نه دي خراب. سکاره هر څه قیمت دی، مکرونی هر څه قیمت دی. مکرونی من په 200 او بوره من په 800 ده.
سه شای سات دورس.
خو د کابل ښار یو هټیوال نوید ادعا کوي چې د جمهوریت نظام په پرتله د خوراکي توکو بیې یو څه راټیټې شوې دي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
قیمتای امروز
به نسبت به قیمت د جمهوریت د دورې په پرتله ډیر لږ توپیر لري او باید ووایم چې په دې ورستیو کې د جمهوریت دورې په پرتله به ډیر کم شوې دي.
دوران جمهوریت دری اواخر ارزان تر شده.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو یو شمېر بنسټونو د بیکارۍ، فقر او سړې هوا له امله د افغانانو لپاره د راتلونکي سخت ژمي وړاندوینه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د وروستیو راپورونو له مخې په افغانستان کې د 9.2 میلیونو خلکو په ګډون چې بشري مرستو ته اړتیا لري، له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو شړل به په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمېر نور هم زیات کړي. اوچا زیاتوي چې په 2024 کال کې له 12.3 میلیونو اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره 3.6 میلیارد ډالر مرستې ته اړتیا ده، خو په دې وروستیو میاشتو کې مرستندویه بنسټونو په پرله پسې ډول په سږني ژمي کې اړمنو افغانانو ته د مرستې رسولو لپاره د بودیجې د نشتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده.
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت سیمه ییز مسؤلین وایي دغه ولایت کې په تیرو لسو میاشتو کې 100 ترافیکي پیښې شوې چې پکې 9 شپېته کسان مړه او 155 نور ټپیان شوي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قوماندانۍ مرستیال د یادو پیښو په تړاو د یو شمېر کسانو د نیونې خبر هم کړی، خو کره شمېر یې وړاندې نه کړ. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان هغه هیواد چې له جګړو وروسته پکې ډېره مرګ ژوبله په ترافیکي پیښو کې رامنځته کیږي. پرون سه شنبه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د یو رسنیز کنفرانس پر مهال ویلي چې تیرو لسو میاشتو کې ننګرهار کې 100 ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې پکې 9 شپېته کسان مړه شوي او 155 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار لپاره د طالبانو د امنیت قوماندانۍ مرستیال مولوی محمد طاهر مبارز د یاد مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل
په دغه ترافیکی پیښو کې 9 شپېته کسان، 7 نارینه، 8 ښځینه او 3 ماشومان دي ژوند له لاسه ورکړل. په دغه ترافیکی پیښو کې 155 تنه چې 100 نارینه، 2 ښځینه، 4 ماشومان دي ټپیان شوي.
نوموړي که څه هم کره شمېر وړاندې نه کړ، خو وی ویل د یادو ترافیکی پیښو په تړاو یو شمېر کسان هم نیول شوي دي. هممهال هغه کسان چې ترافیکي پیښو کې د کورنۍ اغړي مړ شوي ادعا کوي چې ډیری موټر چلوونکي له دې عمله بې احتیاطي کوي چې نشه وي. امیر چې د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ اوسیدونکی دی او میاشت وړاندې یې په یوه ترافیکي پیښه کې د کورنۍ 11 غړي مړ شوي ازادي راډیو ته وویل
دوه کورنۍ وکړې بارې کې راتلو زما چې دی یو خور دی یو ورور ده او یو مور ده وی پلار ده. هغه چې دی
ترافیکی پیخه کې هو وجل شو
او زمون د کور نه لګ بیرون نه لګ تقریبا 100 متره چې د کور نه 100 متره وړاندې او نو د پاس نه راغی او دی خوانه ورور مې روانو دا ماشوم د شانه منډه والے بس افغان نور راغی او هغه سوس او حال په شهادت ورسیده. هغه د وژنې په خیدو مو بعد اکثرت عملی کنه باندې وران
تغشان محمد الله چې د کابل او ننګرهار ترمنځ تګ راتګ کوي وایي چې هر ځل تللو کې د موټر چلوونکو د بیغوري او د لارو د خرابوالي لامل د ترافیکي پیښو شاهد وي. هغه ازادي رادیو ته وویل
زه چې کل ننګرهار ته روانم په لار کې ما ډېرې حادثې ولیدلې چې موټر ونان د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ولې. په دې حادثو کې ځینې کسان ټپیان شوي وو. دا یو ځل نه ده، زه په 2 ځلې د دې حادثو شاهد وم چې ما پکې ولیدل ځینې کسانو پکې ژوند له لاسه ورکړی وو او ځینې ټپیان شوي وو.
نوموړی له موټر چلوونکو غوښتنه کوي چې په احتیاط او مسلکي ډول د موټر چلونه وکړي څو ترافیکي پیښې رامنځته نه شي. ننګرهار د هیواد په ختیځ کې یو له ګڼې ګوڼې ډک ولایت دی چې په روان لمریز کال کې پکې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو په خبره د ترافیکي پیښو ډېروالی رامنځته شوی دی. دغه ولایت ته له کابله غځېدلې لویه لاره چې پیچلی جوړښت لري ډیری وخت پرې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. که څه هم د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلینو د دغو ترافیکي پیښو د لاملونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د چلوونکو بې احتیاطي او د لویو لارو خرابوالی ډیری وخت د ترافیکي پیښو د رامنځته کیدو سبب کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په اورسکان کې یو شمېر روغتیا پالان وایي په دغه ولایت کې د هوا په سړېدو سره په ماشومانو کې موسمي ناروغۍ زیات شوي. د دې ترڅنګ دغه ولایت ځایي اوسیدونکي هم مني چې ماشومان په موسمي ناروغۍ وخت شوي او لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی هم د مند او پلارونو غوښتنه کوي چې د خپل ماشومانو روغتیا ته پام زیات کړي. ورزو تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په ماشومانو کې موسمي ناروغۍ لکه سینه بغل او زکام زیات سوي دي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه ماشومان د سړې هوا له امله ناروغ سوي دي او غنې سینه بغل او غنې نورې بیا په زکام اخته دي.
ما نوم شپه ولاره موږ ماشومان خدای سره ډېرې دي تاوره ده د ورځې چې ډاکټر ته بوزو ډاکټر ته راول مال خو قربان سم وچکلې جانډو دغه وچکلې کې تخې دي او زکام یې بوله کې چې شي بوله ولاخ نه ګولې چندانې تاثیر پر کې
نمې نور هغه پټان دی د بازار اوسیدونکو
ولا اوس هم په دې ژمي کې مریضي سناسه ډیر سیوي دي زموږ خپل په کورنۍ داخل کې ماشومان ډیر په زکام اخته دي په شری اخته دي دا ډیر ماشومان اوس په اخته سیوي دي زموږ خپل په کورنۍ کې تیر ورځ ما راوستل یو ډاکټر ته بیا مشه بخانیه ته بوت لاته بستر کړل نو زکامونه ډیر سیوي دي د ستوني درد دی زکام دی تبي دي
نمې محمد حلیم د ژمي پر اتاک سره په ټوله هیواد کې زموږ په افغانستان کې ماشومان ډیر په ناسناس او د زکام په ناروغي اخته کیږي ځکه د یخ څخه ساتنه نشته چندانې.
دی وای د ماشومانو د ناروغي کېدو لامل د دې لوري خپل ماشومان ته نه پاملرنه و.
منم نه نه اول بعد وجته د جون پر ستو سره بعد دولت هم ته متوجي شي او بعد خپل کورنۍ ار سره خپل اولاد ته متوجي او بل بعد دولت ته متوجي شي چې ځکه په شارو کې تیرونه او په مامو زیات په نور کورو دو زایو کې د هغه تیرونه سوده کیږي د دې څخه اواز ډیر ککړي او زیات خلک زکام کیږي.
د خلص مغشتنه دا چې په دې ژمي کې باید خپل ماشومان ته توجه جامیور پیدا کی د ژمي د هوا د سړېدو را رسیدو سره باید دی خپل ماشومان سم وروزي کچېری مریضان سین او رغان سین دی به ژر ډاکټر ته مراجعه وکړي هغه ډاکټر ته بوزي نو د جامی او خوراکي توکو دا شان به سره برابر کی درسو ماشومان د ناروغي مخنیوي وسی.
دا اورزګان یو شمیر روغتیا پلان هم خبر ورکوي چې د اورزګان په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې د ژمي پراتک سره په ماشومان او لویانو کې موسمي ناروغي زیاته سوي ده. روغتیا پلان وایي د کورنۍ مشران باید خپل ماشومان ته د هوا په سړېدو سره توجه زیاته کړي. د اورزګان د ولایتي روغتون په خوانی داخله متخصص ډاکټر غلام زیا
د ژمي په یخ هوا کې تنفسي امراض سره زیاتیږي په خاص توګه لکه د نمونیا یا سینه بغل همدارنګه زکام یا ریزش شو یا سلنډي یا استما شو خو دا ځکه زیاتیږي په دې ژمي په یخنۍ کې چې وایرس خپل د زکام چې د په یخ هوا کې ډیر فعال وي او په ژمي کې عموما خلک چې د په یو بند حال یا بند ځای کې اکثره ډیر وخت تیر نو الته سرایت زر کوي د یو نه بل تزي خو کچیر ته فرضاً په مقرر توګه دی لاسونه او مینځي ځکه دا وایرس د لاس د وجه چې لاس کله سترګې پازې خولې ته وړي نو د دې لارې وایرس به سرایت کې ورځي که چې د لاسو مینځل شي مقرر توګه او دارنګه ډبلې تودې جامې کوچنیانو لویانو ته واغوستل شي چې تازه وساتل شي همدارنګه په خونه کې بخاري وته اور بل شي خو د اور د دود نه باید ځان وساتي ځکه د خپل دود هم دغه تنفسي امراض تشدیدوي نو کولای شي چې د امراضو په کنټرول کې رول ولري چې کچې ته د اقدامات ته پاملرنه وشي.
دا فداسیال کې د چې د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو له پاکستانه د رستنیدونکو افغان کډوالو ترمنځ او په ټوله کې په افغانستان کې د ژمي لامله د ناروغیو په ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رسنیدونکو کډوالو ترمنځ او د ژمي پر رسیدو سره په ټول افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغي او د خوارځواکۍ پیښو په شمیر کې ډیر والی راغلی.
د انجنیر په شونځي کې داول سنسنیولې تر دول سمه پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سیوي
لیا وړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حال چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه
هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
وس به هم د هیواد په ختیس کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي چې هلته د ملګرو ملتونو د یوې ادارې په مالی همکارۍ 50 پروژې بشپړې شوې دي. د دوی په وینا چې په یادو پروژو کې کلیوالي سړکونه، ویالې، سربندونه او د پاکو اوبو رسولو شبکې شامل دي چې په ټولو څه باندې 1.4 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. دغه پروژې په مرکز پارونه او عامه ولسوالۍ کې ترسره شوې دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسولین وایي په مرکز پارونه او عامه ولسوالۍ کې د یونپ سیا د ملګرو ملتونو د پروژې خدماتو دفتر په مالی همکارۍ 50 پروژې بشپړې کړې او په کې شاوخوا 6000 کسانو ته د کار زمينه برابره کړې وه. د یادې ادارې مشر مولوی احسان الله احمد د دغو پروژو د ځانګړتیاو او پرې د شبي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نورستان مرکز پارونه عامه ولسوالۍ کې 50 پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې پروژو باندې ټوټل 1.4 میلیون 340,000 افغانۍ لګښت راغلی چې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست په تخنیکي همکارۍ د یونپ سومالی لګښت ډاکار موسسې له لوري تطبیق شوې. په دې پروژو کې 9 سړکونو د جوړولو یا ترمیم پروژې، 14 د کانالونو د جوړولو یا ترمیم پروژې، 2 د اوبو رسولو پروژې او 1 د استنادي دیوال جوړولو پروژه شامل ده.
د ښاغلي احمد په وینا چې په دغو پروژو کې د هغو بیوزلو او غریبو کورنۍ ولاستوي هم شوي چې کومو د کار او مزدوري کولو څوک نه درلودل.
چې په دې پروژو کې 6500 ځایي کلیوالو ته کاري ورځې رامنځته شوې او تر څنګ یې 500 بېوزله کورنیو ته 6,109,000 افغانۍ په ارزښت خوراکي بستې ویشل شوې.
که څه هم د پارون اوسیدونکي پر بشپړو شوو پروژو خوشحاله دي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید د خلکو ستونزو او بیروزګارۍ ته په کتو دې ته ورته نورو پروژو باندې هم کار پیل شي. د یادول وړ ده چې څو ورځې وړاندې د یونپس په مالی همکارۍ د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې د 1.7 میلیون افغانیو په لګښت د آبادۍ او بیا رغونې د 40 پروژو چارې هم پای ته رسېدلې وې، خو لا هم د یاد ولایت زیاتې درې او کلي د ژوند له لومړنۍ اسانتیاوو بې برخې دي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وکړو هغه دوه درې څلور وارې ختم شي او راځي نه رجټ شي او زموږ نه پرې پیس اخلي او روپۍ هم پرې نه اخلي، 4000 روپۍ اول اخلي، 4000 بیا اخلي. نو ستاسو نه خواهش کیږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوئ چې دغه ویزې نور نه رجټ کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي؟ یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا ماړه وړي یا د وایستی والا وړي او مسکین ته خپل حق نه دی رسیدلی. وسلام.
نو نمیاشت کېږي چې دغه د نجونو طرزالعمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه ته استول شوی دی. په نه میاشتو کې یو قلم نه دی برکش شوی، دی وایي امضا نه میاشتې وخت نیولی. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکۍ روان دی، ځکه چې افغانستان و ښځو ته، د ښځو درس ته، د ښځو مکتب ته 100% ضرورت لري. که درس مکتب نه نو ښځې ډاکترانې اوس هم د نشتون سره مخ دي. بیخي ډاکتران بیخي د افغانستان کې په ډېرو روغتونو کې 80% د ښځو مشکلات د ښځو درملنه نارینه ډاکتران کوي. نو
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
دوی منی مې تر اورسیدو په دې برخه کې درته د سپورت پروګرام لرو چې دغه پروګرام درته په څو شیبو کې لرو. خطر هغه وړاندې ورزو د دې سات لنډو خبرونه ده. د عربی هوایی شرکت نن چهارشنبه اعلان وکړ چې د راتلونکي جنوري میاشتې په لسمه به کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. په شارجه کې ډیره د متحده عربي اماراتو د شرکت په اعلامیه کې وویل چې کابل ته به په ورځ کې الوتنه ترسره کوي او هغه به مستقیم الوتنه وي. د العربیه شرکت اجرایوي رئیس عادل آل علي ویلي چې دا مسافرو ته د ښو او په ارزانه بیه د هوایي خدمتونو په وړاندې وړاندې کولو هم د فعالیتونو د پراختیا لپاره د نوو ځایونو په نښه کول په برخه کې د شرکت د ژمنتیا نښه ده. له دې وړاندې کابل ته فلای دوبۍ شرکت خپل الوتنې له سره پیل کړې وي. د افغانستان د برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د 2023 کال لپاره له تاجکستان څخه د برېښنا د پیرولو د یو قرارداد خبرو کړی دی. دې شرکت نن په خپلې شبکې په خپل ټویټر لیکلي د قرارداد په ترکیه کې د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس سره او همدارنګه د تاجکستان د برېښنا سهامي شرکت د رئیس ترمنځ لاسلیک شوی دی. د برېښنا شرکت همدارنګه ویلي چې دواړو لورو د تاجکستان افغانستان ته د 1500 کیلوواټه برېښنا د نوو موضوع د غځولو پر مسلې هم خبرې کړې دي. د پاکستان د مسلم لیګ ګوند وایي پخواني صدر اعظم نواز شریف به په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې د دې ګوند لخوا د څلورم ځل لپاره د صدر اعظمۍ څوکۍ ته کاندید شي. هغه چې د څلورو کلونو جلاوطنۍ وروسته د اکتوبر میاشت کې پاکستان ته راستون شو او د فساد په قضیه کې تورن و، د پاکستان استیناف محکمې ورته براءت ورکړی دی. په پاکستان کې انتخابات راتلونکي کال د فبروري په میاشت کې ترسره کیږي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له متحده عربي اماراتو څخه د دوی ورځنۍ و غیر رسمي سیالیو لوبلړۍ وګټله. دویمه سیالۍ نن ترسره شوه چې افغانستان د 15 منډو په توپیر د غلوبه وګټله. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې تر دې وروسته د ډسمبر 28 نیټه د درېو نړیوالو شلوړیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي.
د لوبو له میدانه هر اونی ل آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبول میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو ريدونکو سلامونه او درنخت مې اومنه. د دې ونی د لوبول میدان په نيز سپورتي خبرونه کې به ووري چې د افغانستان ملي لوبډلې په دوه غیر رسمي یورزنی وسیالیو کې اماراتو ته ماتې ورکړه، خو د دې میاشتې په پای کې به له یاد هیواد سره درې شلوریزي سیالۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ له لوري پر نوین الحق، مجیب الرحمن او فضل حق فاروقي لګول شوي بندیزونه لاملونه یې څه دي؟ د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو یوه ډلګۍ له اماراتو سویلي افریقا ته رسېدلې، خو لا هم رسمي نوملړ نه دی خپور شوی. کرکټ بورډ غواړي یو وار بیا تراوت د ملي لوبډلې روزونکي وګماري، خو شرطونه یې څه دي؟ په کابل کې د وزلوبې د 5 پړاو سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي بدخشي د ظلمات خوړلې ده او د خبرونې په دویمه نیمایي کې بدرته د کرکټ بورډ له لوري پر لوبغاړو د لګیدلو بندیزونو په تړاو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره ځانګړې مرکه خبره کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره ملتیا وکړئ. پیل د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر لوبغاړو د لګول شویو بندیزونو څخه کوو. افغان کرکټ بورډ ادارې په یو اعلامیه کې وویل چې پر نوین الحق، مجیب الرحمن او فضل حق فاروقي د یو کال لپاره بندیزونه لګولې دي او د دوو کلونو لپاره به یاد لوبغاړي د دې اجازه ونه لري چې په نړیوالو لیګونو کې سیالۍ ترسره کړي. یاد لوبغاړو لا دا کیسه نه ده رسنیزه کړې، خو نوین الحق پر خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي دا یو عامه وادي خبره ده چې حقیقت وروسته راځي او دروغ لکه د اور په څیر ژر خپرېږي. په دې تړاو نور تفصیل همایون هیواد څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له درې لوبغاړو مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزی تړون اخیستی او له دې وروسته به د دوه کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه لیکونه هم ورنکړل شي. کرکټ بورډ ویلي دی چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوو، په همدې خاطر یې د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښه کاوه. د افغانستان د کرکټ په درې ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ دغې پریکړې ته ګڼ غبرګون نمونه خودل شوی. د کرکټ ځینو مینوالو دا پریکړه ستایلې او یو شمېر نورو غندلې ده. د کرکټ د مسایلو په مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل لوبغاړو ته باید تر هر څه مخکې خپل وطن لومړیتوب ولري او که دوی د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي پکار ده چې ورته چلند ورسره وشي.
نو یو څوک چې زمونږ د کورني کرکټ مصرف په مټ باندې یو ځای ته رسېدلی دي او بیا د هغې نه وروسته حاضر نه دي چې د افغانستان کرکټ خدمت وکړي او خپل دنده پکې ادا کړي، نو زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې حتمي اړینه ده چې د دوی په مقابل کې جدي اداري ډسپلین اړوند ګام پورته شي تر څو نور لوبغاړو ته دا مثال جوړ شي چې تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې وزي ته ورسیږي او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسي او صرف تجارتي خواته لاړ شي.
خو د کرکټ ځینې نور مینوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مخکینی مسؤول او د کرکټ د مسایلو لیکوال حکمت حسن وایي په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې دا ډول چلند نه کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کرکټ بورډ باید په دغه وخت کې د ډیالوګ او خبرو اترو د لارې دا مسله د لوبغاړو سره حل کړې وای او لوبغاړو ته دا قناعت ورکړی وای چې تاسو باید قراردادونه واخلئ او دومره غټه هنګامه نه وای ته جوړه شوي، ځکه چې دغه درې چې دي درې لوبغاړي مین لوبغاړي دي د افغانستان او دوی بهترین لوبغاړي دي د افغانستان. د دوی په نشتون کې به زموږ لوبډله ډېره کمزوري وي.
خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې درې لوبغاړو کرکټ بورډ ته برېښنالیکونه لیږلي وو چې د 2024 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کېږي او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو ځکه له بندیز سره مخ شول.
د افغانستان کرکټ بورډ د یوې پریکړې پر بنسټ د ملي لوبډلې په درې لوبغاړو هر یو مجیب رحمان، فضل حق فاروقي او نوین الحق باندې یو لړ بندیزونه وضع کړي. دغه درې لوبغاړو ته به د راتلونکي 2024 کال لپاره مرکزي قرارداد ورنکړل شي. د سوداګریز لیګونو لپاره ورکړل شوی اجازه لیکونه یا ان او سیز یې فسخ شول او همدارنګ به د راتلونکو دوه کلونو لپاره ورته په سوداګریز لیګونو کې د لوبېدو لپاره اجازه لیکونه ورنکړل شي.
ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په اړه مو د مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق برګون هم وپوښت، خو درېو واړو لوبغاړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپ اچوونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپ اچوونکي مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې دا درې واړه لوبغاړي د هند د غوره لیګ په ګډون په یو شمېر نورو سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او هم دا ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته څو میاشتې پاتې دي. د کرکټ ځینې پوهان وایي د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی، خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي.
پا ورزش کولو ل نشئ موادو ځان وساتئ.
بل ورته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې عربي متحده اماراتو څخه د دوه ورځنیو غیر رسمي سیالیو لوبلړې وګټله. دویمه سیالي د دسمبر په 20مه نیټه د چهارشنبه پر ستر سره شوه چې افغانستان د 15 نوي منډو په تفاوت اماراتو ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په دې سیالۍ کې د 250 منډو هدف ټاکلی و چې د اماراتو لوبډله د 145 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. یو وار بیا په افغان توپوهونکو کې بهیر شاه محبوب ښه وځلید، هغه 2 نه سوځېدلې منډې وکړې. دغه راز شریف الدین اشرف هم د لوبې په وروستۍ برخه کې 3 نه سوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې فرید احمد ملک او ضیاءالرحمن اکبر 3-3، قیس احمد او شریف الدین اشرف 2-2 لوبغاړي وسوځول. د دې لوب لړۍ په لومړۍ لوبه کې هم افغانستان د 9 منډو په توپیر اماراتو ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې چې دواړه لوبډلې تر دې وروسته د ډسمبر په 9 نیټه د 3 سیالیو لوب لړۍ پیل کړي. د افغانستان د 19 ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو څخه سویلي افریقا ته کډه شوې ده. یاد لوبډلې د ډسمبر په 6 نیټه په یاد هیواد کې تمرینات پیل کړي دي. دا سفر د دې لپاره دی چې یاد لوبډله د سویلي افریقا او هندوستان پر وړاندې په یوې درې اړخیزې لوبلړۍ کې ګډون وکړي. لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9 نیټه پیل او د جنوري تر 10 نیټې به دوام ولري. تر دې لوبلړۍ وروسته به افغانستان په نړیوال جام کې چې سویلي افریقا کې به وشي ګډون کوي. خو کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره لا خپله رسمي لوبډله نه ده په ډاګه کړې. افغان کرکټ بورډ غواړي یو وار بیا د ملي لوبډلې له مشهور روزونکي جاناتن ټراوټ سره د یو کال لپاره تړون وغځوي. ټراوډ په انګلستان کې ورسنۍ سره مرکه کړي او ویلي دي د بخوخه د ځل قرارداد ورلېګل شوی دی او تمه خودلې چې لاسلیک به یې کړي خو ځینې شرطونه وړاندې کړي دي. دا چې دا کوم شرطونه دي له امید ظهیر ملي په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې د مشر روزونکي جناتن ټروټ ترمنځ یو کلن هوکړه لیک دروان کال د دسمبر میاشتې په وروستۍ نیټه پای ته رسیږي. خغلی ټروټ د انګلستان له پی خبري اډران سره په یو تازه مرکه کې ویلي دي یو آر بی آی له افغانستان سره د مشر روزونکي د دندې هوکړه لیک ترلاسه کړی دی. نوموړي زیاته کړې لکه څنګه چې ما وختي دي هماغه څه وړاندیز راته شوی دی، خو زه غواړم دا هم یقیني کړم په کومه برخه کې چې موږ نورو روزونکو ملاتړو کسانو ته اړتیا لرو هغه هم راسره وګمارل شي. مشر روزونکي زیاته کړې ده تر نړیوال جام وروسته د لوبډلې په روزونکي ډلګۍ کې بدلونونه رامنځته شوي دي. هغه وایي زه غواړم داسې روزونکي وګمارو چې موږ د شاتګ پر ځای لا نور مخکې لاړ شو. روسل هغه چې افغانستان د 2023 زیږدیز کال په 500 نړیوال جام کې خېلو بنندارې ته وړاندې کړي، یو آر بی آی پریکړه کړې ده چې له اوسنی روزونکي جناتن ټروټ سره قرارداد وغځوي. که ټروټ او افغان کرکټ بورډ هوکړې ته ورسیږي نو دا هوکړه لیک به د راتلونکي 2024 زیږدیز کال د دسمبر تر پایه پورې وي. افغان لوبډله به په دې کال کې په 20 نړیوال جام کې چې په ویسټ انډیز او امریکا کې کیږي ګډون وکړي. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې لوبډله به د رواني میاشتې په وروستۍ اونۍ کې له عربي متحده اماراتو سره د 23 سیالیو لوبلړۍ وکړي. د ویلو دا چې لا د دې هوکړه لیک په تړاو افغان کرکټ بورډ رسنیو ته څه نه دي ویلي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هندستان د خزینه کرکټ ملي لوبډلې په یوازینی ټیسټ سیالۍ کې د دسمبر په 24 نیټه د استرالیا خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې په ټیسټ کرکټ کې هندۍ لوبډله پر استرالیا بریالۍ کیږي. یاد سیالي د هندستان د ممبئی په وانکی د لوبغالي کې د دسمبر میاشتې په 24 نیټه پیل شوې وه چې استرالیا په دوه پاړیو کې 219 او 216 منډې کړې وې. هندۍ لوبډلې په لومړۍ پاړۍ کې 426 منډې کړې وې او په دویمې پاړۍ کې ورته استرالیا لوري د 15 منډو هدف ورکړل شوی و چې هندوستان د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. هندۍ سنیها رانا چې په دوه پاړیو کې یو لوبغاړی سوځولی و غوره لوبغاړی شوه. د استرالیا او هندوستان خزینه لوبډله د 1908 زیږدیز کال راهیسې یوازې 11 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې وي او په 11 کې هندۍ لوبډله بریالۍ شوه. د ویلې ده چې تر دې وروسته به دواړه لوبډله د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. او اوس له کرکټ ورخوا د افغانستان د بدني روزنې او سپورت ریاست ویلي دی چې د وزلوبي بسکشۍ پنځم پړاو سیالۍ د سې شنبې ورځ په کابل کې پیل کړي دي. د یاد ریاست په وینا د دسمبر په 24 نیټه د یادو سیالیو د 55 مراسم ترسره شوي. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ریاست رئیس احمد الله وسیق د یادو سیالیو په تړاو ویلي دي دا ځل به د دې سیالیو لوبڅاري هم بهرني لوبڅاران ترسره کړي. سکل په دې لوبو کې 12 ولایتونه ګډون لري چې پاول ګروپ کې سمنګان، پنشیر او بامیان، په دویم ګروپ کې بغلان، سرپل او تخار، په دریم ګروپ کې کندوز، بلخ او میدان وردګ، او په څلورم ګروپ کې کندهار، بدخشان او لوګر ولایتونه برخه لري. د ویلو ده چې یادې سیالۍ د کابل ښار په حضوري چمن کې روانې دي. د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي عبدالکریم بدخشی له خپل روسي سیال څخه ماته وخوړه. د آزاد مبارزو سازمان آی سی ای د راپور پر اساس د دسمبر په 24 نیټه د یک شنبه پورې عبدالکریم بدخشی د لوبې په لومړي پړاو کې له خپل سیال ماته خوړلې ده. یا د سیالي د روسي په مسکو خار کې تر سره شوه. خاغلی بدخشی تر دې وړاندې خپل و سیالې ګټلې وی او یوې بیللې و. اوس د سوکوهنی مینوالو ته د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی دی چې د سوکوهنی نړیوال اتل انتونی جشوا په درانه وزن کې د دسمبر په 24 نیټه د یک شنبه پورز د یاد هیواد په پلازمینه ریاض کې خپل سویډنی سیال ته د لوبې په 5 پړاو کې ماتې ورکړې ده. دا په نړیوالو سیالیو کې د جشوا 20 سیالي و. هغه په 24 سیالیو کې خپل سیالان ناک اوټ کړي خو په دریو کې مات شوی دی. دغه راز د سوکوهنی بل اتل دیوینتی وایلدر د نیوزیلندی جوسف پارکر څخه ماتې خوړلې ده. وایلدر تر دې وړاندې یوازې دوه ځل د سوکوهنې له اوسني نړیوال اتل تایسن فیوري څخه ماتې خوړلې وه. د سوکوهنې په دې سیالیو کې بله مهمه لوبه د روسیې هیواد د دو لوبغاړو دیمیتری بیول او لندون آرتور ترمنځ ترسره شوه چې دیمیتری بیول وګټله او د ای بی ای کمربندې هم وګاټه.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
په رسنیو کې مو اوریدلی وی چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لغپلو دریو لوبغاړو مرکزی قراردادونه اخیستي دي او دا لړۍ به د یو کال لپاره دوام ولري. دغه راز د دوو کلونو لپاره به یاد لوبغاړو ته انوسی یا اجازه نامه ورنکړي چې په سوداګریزو نړیوالو لیګونو کې ولوبېږي. تر دې دمه لوبغاړو په دې تړاو سره دی ویلي، خو موږ غوښتل دي چې د پخوانی لوبغاړي دولت خان احمدزی سره د کرکټ بورډ د دې پریکړې په تړاو مرکه وکړو. نور په مرکه کې واوري احمد صاحب د کرکټ بورډ د پریکړه څنګه ارزوي چې له مجیب نوین او فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزی قرارداد واخیست او په نړیواله لیګونو کې د 2 کرور لپاره انوسی اجازه نه ورکوي؟
بالکل، زه هم د سوشل میډیا له طریقې خبر شوم مجیب او فضل حق فاروقي او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیده خپل نظریات هم شیر کړي دي، خو زه دوم روایم چې کدا کار چیرته کېده یا د سی پیسې کېده یا د سی کانټراکټ جوړېدې، نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. په هغه میټینګ کې به کرکټ بورډ خپلې اندېښنې ویلې وي، لوبغاړو به خپلې اندېښنې ویلې وي، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سره رسیدلی وو، بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ شوی وای چې هغوی د دې کار اپروول ورکړی وای، نو هغه کار هم په سترګو باندې ښکار نه شو. نو دا رقم پیسې سیدي ډیر په تدبیر سره او ډیر له حکمت نه کار اخیستل پکاري، کله سیدا رقم پیسې او ډیسیشنز اخیستل کیږي. نو نن سیدا ډیر زیات غبرګونونه ښکاري دا بنو.
کرکټ بورډ ویلی چې یاد لوبغاړو له مرکزی قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله، آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لاره و؟
نه بالکل نه، دا رقم بندیزونه د حالار حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دی هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو وکوي هغه هم لزان سره یو فکر بلري، سله کرکټ بورډ نه ډیر زیات میچ پیس او ډیر زیات تنخواه او ډیر زیات سہولتونه ډیماند کوي یا وغواړي، نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولای شي هغه ډیمانډونه به ومني کنه. دا به یو بل بیا د دې ستونزې نه وروسته به دا یو بل ستونزې کېدای شي نور ډیر زیات ستونزې وزېږي. نو دا سیدا ډیر په مسلکی ډول باندې دا کار ونسو او په کار وسه ډیر په مسلکی ډول باندې دا کار مخکې تللی وای. اوس د لوبغاړو سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه. بل اړخ بیا که ووایو یو فیصله ده، بورډ سیدا خپل هغه پاور او خپل کنټرول سیدی به په ټیم باندې راولي، دغه په صورت کې سیدا دا به یو پیغامي د ټولو لوبغاړو لپاره یو سترونګ پیغام ورکړی ده. خو دا پیغام سیدا را روان کې څه ستونزې زیږوي او څه پایلې به ولري تر اوسه پورې له دې نه مخکې موږ په اوس په دې باندې ډیر زیات هغه پیشبیني سیدا موږ نشو کولای.
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو په غیر رسمي ډول یې ویلي دي چې له تیرو 12 میاشتو راهیسې معاش نه ورکول کېده او د بورډ له لوري ورسره ښه سلوک نه کېده. تاسو چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښې وي؟
بالکل، که وګورو د افغانستان کرکټ سیدا ډېرې وسیع کرکټ ده او 200 ولایتو کې کېږي، 1500 رجستر کلبونه لرو، اداره لرو، دا ټول سیستمونه چلول دي. بیا که لوبغاړو ته د 10 میاشتو تنخواه نه میلاویږي بیا خو دوی ډېر زیات اندېښمن کېږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي. نو داسې فیصلې هلته کېږي چې ډېر زیات فنډ وي، ډېر زیاتې لوبغاړو ته ډېر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري. نو بیا په دې صورت کې دا کم فیصلې کول سیدي اړینې دي، ضروري دي، ځکه د دې فائدې هم شته. فائدې دا دي چې ټیم به ډېر زیات یو ځای وي، په خپل فزیکي تمریناتو بې خیالي، خپل په تخنیک باندې به ډېر کار کوي، په خپلو کمزورو قوي نقطو به ډېر کار کوي، ټیم به په یو پلان باندې وي، پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي. نو دا فائدې هم لري، خو که بیا چیرې پیسې نه وي او دا رقم بندیزونه منځته راځي بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي. او د موږ په وخت کې چې و داسې کار څو وارې په دې کار باندې فکر شوی ده، تاسو شاهداني، خو دا کار بیرته لغوه شوی ځکه دواړه خواوې چې دي تفاهم ته نه دي سره رسیدلی.
په دې کې څه ستونزه وینئ چې یو لوبغاړی مرکزی قرارداد ونه لري او د یو هیواد د استازولي وکړي لکه ټرینټ بولټ، کوینټن ډیکاک او د ویست انډیز ځینې لوبغاړي؟
بالکل پدې کې سنځ نستا په ډیره دنیا کې هم د سي مخکیم د سي کیسو مونږه د نورو کرکټ بډونو سره شاهدان پاتې سوي یو څه مسله او کیسه پدې کې نستا چې قراردادونه لري او دایله بوټ سره لوب کوي ډیر ملکونه سي دي ډیر کم لوبغاړو ته د خپل قراردادونه ور کوي او ډیر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوب کوي کمنګ د ایرلند مثال را واخلو پندش پاګلو وغاړي کې د سی قرارداد ولري د سی نور ټیمونه کمنګ د سی وګورو او څوک چې قرارداد لري هغه په ډیر وسی ساته او په ډیر غټه ساته باندې قراردادونه خپل کرکټ بورډونه کله خپل میډیا باندې شیر کوي نو ډیر زیات پیسې خپل لوبغاړو ته ور کوي د دې کې بسون زنه وی خو یو وستون زبدا وی چې لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسی چې بیا د دوی روزنیز کمپونو کې حاضر وي چې د ټیم په ګیدرینګ او ټیم په یووالي او کمبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي روزنیز کمپونه باید بیا مس نه کی نو بغیر د قرارداد لوب کول هیڅ ستونزه نه لري
تر دې بندیز پرته بل کوم لار نه و چې دا موضوع پرې حل شوی وای
بالکل د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلې سو خو زه یو طریقه ویلې سم چې هغه دا چې کچيري د سی او رینک جوړ شوی وای تر دې رینک پوری یا دغه بنچ مارک پوری کداغه بنچ مارک چا ټچ ک نو هغه ته موږ دولي ګور کوي سو کداغه بنچ مارک نه دی پورته لاړه درې لګ کوي سی د سی او طریقې باندې کولای سو چې دوی کار کړی وای چې هغه ټیم کې غړي زیات پرفورمنس دي یو د پاره یو د سہولت وای چې دوی څومره زیات پرفورمنس کوي نو دومره زیات لګونو اجازه به ورکول سي نو د سی او کار کې د د چیری په ټیم کې د اوچا پرفورمنس د زیات د خرابېدو په حالت کې یا ټیم ته پرفورمنس په غلې ول نسی کوي چې د ای سی سی پر رینک راسي یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینک چې دوی ډیزاین کړی وایي چې بغیر رینکینګ نسی ټچ کولای غوته باید د لګونو اجازه نه وای ورکړي د سی ډیر مثالونه خبرې کېدای شي چې په غو باندې کار شوی وایي
د کرکټ بورډ یا د پریکړې خبرګونونه لرل ډیرو خلکو یې ملاتړ کړ وکړ خو ځینو یې مخالفت هم کړی دی د یو شمیر خلکو نظر دا دی چې د یادو لوبغاړو بدلونه دومره زر نشي پیدا کېدی یا همداسې ده
دغه لوبغاړي سره کم ټیم ته راغلي دي او په کوم عمر کې قرار لري دوی د افغانستان د پاره را روان پنځه شپږ کاله یا لس کاله نور هم کرکټ کولای شي نو دومره زر د دوی بدیل هم نشي پیدا کېدی او که بدیل ته لاړ سو نو اوس که د یو ای خلاف مونږه لوبه کوو نو د دوی نه دې زاړه لوبغاړي چې هغه د مونږه هېڅکله بدیل نسی کېدی د دوی بدیل نسی کېدی هغه لوبغاړي لوبه کوي که چېرته د بدیل طرف ته تللی بیا په دغه ځای کې باید ډېر ځوان لوبغاړي وایي مونږه ځان سره لرلی نو ډیولپمنټ باندې هم کار سې ده ډېر د لوبغاړو په روزنه او دغه قسم بدیلونو ته کار نه دروان یا کار نه کیږي نو تر اوسه پورې ماته د سنخ کاری چې د لوبغاړو بدیل دی پیدا سي یا د زر پیدا سي او د سیم نخ کاری سره روان دوه درې کالو کې دی پیدا سي او په انډر 19 کې هم په دغه لیول مټیریال نخ کاری څنګه د لوبغاړو بدیل سي
روان کال افغانستان نړیوال جام ته هم زی نو په شلوریز نړیوال جام کې به د لوبغاړو نشټون څومره بد غیز وکړي په افغان لوبډل باندې
بالکل تاثیرات به ډیر زیات وي درې ور ډیر زیات مهم بولران دی د ټیم او د ټیم هغه د بولینګ د برخه بالکل سي د منګه بولینګ برخه لمخ کې نړی زیاته کمزور ده نو دغه بولینګ برخه نه کده د کسووزی منګ بلډی رستون سره مخسو منګ به بالکل د بولینګ برخه کې څوک لرونو منګ به بالکل د میچونو د ګټلو هغه تصور به ډیر کم سي نو د ځان بولري نو لوبغاړو ته په کار دي چې ډېر حکمت او ډېر صبر نه کار واخلي او د دې ورلد کپ د پاره او د افغانستان د پاره ډېرو مسایلو نه تیر سي
آیا کرکټ بورډ لکه څنګه چې وایي هم دغه سی ټول کارونه سم روان کړی دي
کرکټ بورډ کې په خپل باندې د بستون جی وی یا ستون جی لښته د سه هم نه د سی ټول کارونه دومره د پالیسی مطابق روان دي یا د سی ډیر دي قراردادونو یا د سیستمونو په پالیسی طبقاتو باندې ټول کارونه ډیر سم روان دي مونږه کو ګورو د سلیکشن پالیسی سرغړونه هم کړی ده د ایچ آر پالیسی سرغړونه سوي ده نور سرغړونه ډیر روان دي نو په د سه هم نه د سی ټول کارونه دي په دې سیستماتیک ډول باندې مخکې رواني نو په کار دي چې بورډ او د لوبغاړو ترمنځ د سیو بل کمیټه جوړه سي چې دوی ترمنځ بیرته یو د تفاهم او د دیو صحیح سیستم درامنست کولو باندې کار وکي تر څو پورې دا ستونزې حل کی او آینده کې هم یو لار ورته پیدا کی.
اوس کوم لار شته چې دا ستونزې حل شي، لوبغاړي قرارداد وکړي او بورډ خپل پریکړه بیرته واخلي؟
بالکل لار شته. ټول ټیم دی په لکه څنګه چې په مخکې ما ویلې، ټول ټیم دی راغون سی، ټول ټیم دی کینی، ټول ټیم سو کسان نه دی. ما په یاد دی چې وخت کې مونږ ډیسپلینری کوډ جوړول، مونږ ډیسپلینری کوډ په د نېشنل ټیم په لوبغاړو باندې جوړ کړ. مطلب مونږ هم شاته ایډیا دا وا چې دغه کورس به عملي کوو، او خو بیا دی هر یو کوډ شاته کوم مقصد او کوم نقصانات هغه به مونږ لوبغاړو ته ویلې. لوبغاړي خو ضرور نه دی چې تعلیم یافته دی اوسیږي او په ډیرو مسایلو دی سر خلاصي. داسې مسائل وي چې د غشا ته کومه آیډیا یا کوم فکر پروت وي د کرکټ بورډ، هغه فکر او هغه آیډیا باید لوبغاړي ته ورسیږي، تر څو لوبغاړی په دغه حرکت باندې پوه سي چې بورډ ولې دا حرکت کول غواړي. نو موږ هغه ډیسپلینری کوډ چې موږ څنګه غوښتل مغسې لوبغاړو خپله ډیزاین کړه، خپله ساین کړه، چې موږ به آینده کې په دغو شیانو ته ډیر فکر کوو. دا شیان باید په ټیم کې یا په لوبغاړي کې نه وي. نو داسې یو کار کېدی سي چې یو ټیم را ټول ټیم را غونډ کړی سي او ټول ټیم سره په دې باندې بیا له سره په د ټیم په سره په یووالي په اتحاد یو قرارداد یا یو سیستم جوړ کړي د خبرو لپاره. نو ضرور به د لارې حل راوځي. هم څنګه چې دوی غواړي همداسې حل به راوځي، خو دا په بریښلانی چې ته چاته ایمیل کوي او دا صحیح کمیونیکیشن نه ده. نو دا باید صحیح کمیونیکیټ سي. که چېرته صحیح کمیونیکیټ سو د ټولو لوبغاړو سره، نو ضروري دی لارې حل راوځي.
آیا کرکټ بورډ له ټولو لوبغاړو سره یو ډول سلوک کوي؟
ځکه چې څومره خبر لرم، بعضې لوبغاړو ته د دلی لګونو اجازه ورکړل شوې ده او بعضو ته د دوه لګونو اجازه ورکړل شوې ده. زه هم داسې غیر رسمي خبر سوایم. نو که دا چلن وي، بیا ټول لوبغاړو باندې منفي تاثرات کوي، ځکه ټول لوبغاړي چې کله ګراؤنډ ته کوزیږي، د دوی شاته د افغانستان نوم لیکل کیږي او ټول یو قسم باید سي ده، ټول ته یو قسم فکر باید وسی، یو قسم چلند خو سیده ډیر زیات ضروری ده. د دې ټیم د کنستراکټیو کلچر د پاره چې ټیم کې یو یووالی متحد ټیم وساتي. که څوک سټار وي، هغه ته مونږ په یو شکل باندې ناز ورکوي سو، خو په دغه شیانو کې باید بیا ټول لوبغاړي په یو شکل باندې ورته وګورو.
سوداګریز لګونه ورستر بلې مخ په ډیرې دوه دي، څنګه د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي چې د لوبغاړو حضور په لګونو کې کم او په ملي لوبډله کې زیات شي؟
بالکل مخنیول کېدای شي د ډیر لګونو. هغه لګونه که وګورو چې د انټي کرپشن سیستم ډیر ښه وي، هغه لګونه وګورو چې په ډیر صحیح معیار باندې کیږي لکه پی سی ایل او آی پی ایل او داسې وغیرہ نور لګونه، نو هغه لګونو اجازه دی ورکول سي. داسې د هر لیگ چې په هر ملک کې وړوکی یو غټ لیگ کیږي، نو دغه اجازه سیده باید ور نه کول سي. اوس دنیا کې دوه درې څلور لیگ دي چې ډیر زبردست کیږي، که آی پی ایل پی سی ایل بگ بیش ته دین لاندې دا نور لیگونه دي. نو په دې باندې د غور او فکر دی اوس کوم قسم لیگونه لوبغاړو ته ورکوي او کوم قسم لوبغاړو ته نه ورکوي، په دې باندې هم څه دا فکر کېدای شي او په دې باندې خبرې کېدای شي.
ورستۍ پوښتنه کوم، لوبغاړي د اقتصادي ستونزو خبره کوي چې کنړیوال لیگونه ونه لوبوي، نو په راتلونکي کې چې کرکټ پریږدي ژوند به لږ واخونه سره مخ وي، همدغه سي ده؟
د دې سیده ډېر زیات ژوندي مثالونه دي، لکه موږ سي در واخلې کله کرکټ پریښود او بیا هم له سره له صفر نه په اداره کې کار شروع کاوه. د موږ اقتصادي ستونزې په اداره کې تر اوسه پورې په 13 کالو کې حل نه شوې. نو ټول دا فکر لري، دا مشکلات شته او دا مشکلات سره کرکټران اکثر او ډیر وخت مخ کیږي. نو په دې شی باندې کرکټ بورډ ته په کار د کار وکړي او کڅو یو د سیده تکاوت غونته یو پالیسی هم باید جوړه کی چې لوبغاړي کله تکاوت کیږي، نو دوی سره باید د نقدي مرسته سمره وسی او د دې د روان د فیوچر د پاره په کوم په پلانینګ او په دې یو پلان باندې کار وسی چې دوی اقتصادي ستونزې پر روان وخت کې ونه ګوري. مننه.
د لوبله میدان او نیز سپورتي خبرونه درنوري دن کو د دې ونې لپاره مخ خبرونه هم دلته و تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره